السلام علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې په افغانستان کې د ماشومانو خوارځواکۍ ته اندېښنې زیاتې شوې دي. په ورته وخت کې بیا ملګري ملتونه ډاډ ورکوي چې افغانستان د مرستندویه ادارو او هیوادونو له یاده نه دی وتلی. دا خبری برخه وروسته راځي، خو په سر کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د متحده عربی اماراتو د خوراکي موادو مرسته پرون کابل ته ورسېده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په کابل هوایي ډګر کې د دې مرستې تر تسلیمېدو وروسته رسنیو ته وویل:
د متحده عربی اماراتو نه ډیره مننه کوو چې د افغانستان له خلکو سره د خوراکي او غذایی مواد په برخه کې کومک کړی. دا دستنه مواد راوړي دي. متحده اماراتو مخکې هم د افغانستان د خلکو سره ډیر ځلې خوراکي مواد، ادویه او مختلف شیان په زمي کې او په سرې کې راوړي دي او افغانانو ته تسلیم کړي دي.
مجاهد ویل دا مرسته به د دوی حکومت په اړمنو باندې په عادلانه توګه وویشي. متحده عربی اماراتو داسې وخت له افغانانو سره د 30 تنه خوراکي مواد مرسته کړې چې د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس د افغانستان څخه باندې نیمایي وګړي له لوږې سره مخامخ دي. په سویډن کې د ښي اړخو افراطیانو لخوا د قرآن کریم د سوځولو په غبرګون د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه ورکړې او دا پیښه یې په کلکه غندلې ده. په اعلامیه کې د طالبانو حکومت د سویډن له حکومت غوښتي چې د دې پیښو د تکرار مخه ونیسي او د قرآن کریم د سوځولو عامل ته سزا ورکړي. د راپورونو په اساس د یکشنبې په شپه د سویډن په لینکوفینګ ښار کې د ښي اړخ افراطي ګروپ اسلام ضد او مهاجرت ضد ډلې قرآن کریم ته اور ورته کړی دی. د دې پیښې په غبرګون د ایران او عراق په شمول ځینو هیوادونو د سویډن سفیران احضار کړي او خپل اعتراض یې وراورولی دی. د اوکراین په لویو ښار کې پرون د روسیې په راکټي بریدونو کې لږ تر لږه و کسان ووژل شول. د اوکراین د ملي امنیت شورا منشي اولوکسی دانیولوف په یو ټلویزیوني بیان کې ویلي چې د بریدونو کې 11 کسان ټپیان شوي هم دي. د ښاغلي دانیولوف په خبره داسې ښکاري چې روسي ځواکونه د فعال محاربې حالت ته دننه شوي او ډېر تمرکز یې د اوکراین ختیځو سیمو ته اړولی دی. د اوکراین دفاع وزارت ویلي روسیې د ماریوپول او څو نورو سیمو کې له بم غورځوونکو الوتکو او نورو درنو وسلو کار اخیستی دی. او په پاکستان کې یوې محکمې هغه شپږ تنه په اعدام محکوم کړل چې د یوې سریلانکایي کارخونې مدیر د کفر په تور په ډله ییزه توګه وژلی و. د ګجران والا ښار د یوې محکمې قاضي په دې اړه حکم د بندو دروازو تر شا واوروه او د پریکړې جزئیات معذف څارنوال ندیم سرور شریک کړي دي. د سرور په وینا قضیه کې ښکېلو نهو نورو کسانو ته د ابدي حبس او 2 اویا کسانو ته د 2 کاله بند سزا واورول شوه. د سریلانکا د نساجي فابریکې پر مدیر پریانتا کومارا تیر دسمبر سیالکوټ کې برید شوی و. شاوخوا سلو کسانو کومارا دین ته د سپکاوي په تور په وهلو ډبولو تر مرګ ورسوه او بیا یې جسد ته اور واچوه. دوی کومارا تورن کړی و چې هغه کاغذ څیری او سوځولی چې د قرآن شریف آیاتونه پرې لیکل شوي وو. دا و خبرونه لکه څنګه مې چې مخکې درته وویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام اورئ، خو دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د طالبانو د عامه روغتیا وزارت وایي چې په کور دننه د ماشومانو ترمنځ د خوارځواکۍ پیښې زیاتې شوې دي. دوی وایي چې د سږ کال لپاره سلګونه ماشومان په خوارځواکۍ مړه شوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې 3,400,000 ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي. د دغه وزارت ویاند ډاکټر جاوید اجیر پرون په یو پیغام کې رسنیو ته ویلي چې له دې ډلې تر 1,000,000 ډیر ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته دي. له دې ډلې نه 1.1 میلیون ماشومانو له شدید خوارځواکۍ سره مخ دي او شاوخوا 2.3 میلیونه نور د منځنۍ کچې خوارځواکۍ سره مخ دي. له بده مرغه کلنۍ شمیره مخ په زیاتېدو ده. د 2022 کال له پیله د شدید خوارځواکۍ شاوخوا 6,000 پیښې ثبت شوي. متاسفانه د سختې خوارځواکۍ له امله شاوخوا 323 ماشومان مړه شوي هم دي. د عامې روغتیا وزارت ویاند جاوید حجیر زیاته کړه چې یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچې صندوق او د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی له دغه وزارت سره په ګډه کار کوي. په همدې حال کې د یونیسف یوه چارواکې چې په دې وروستیو کې افغانستان ته تللې د یکشنبې په ورځ په ټویټر باندې لیکلي چې افغان ماشومان له بې سابقې بشري ناورین سره مخ دي. دغه سازمان د نړیوالو اړیکو مشر پالوما اسکودیرو وویل هغې په افغانستان کې ولیدل چې د 2 لسیزو جګړو، وچکالۍ او اقتصادي سقوط د ماشومانو لپاره بې مخینې بشري بحران رامنځته کړی. اغلی اسکو دی روپوینا یونیسف له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکوي او په ټول افغانستان کې 2215 روغتیایي مرکزونه چې 1.4 میلیونه ماشومانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي د یونیسف له ملاتړ برخمن دي.
و امر دل چې د افغانستان د حکومت یا د طالبان د حکومت د عامه روغتیا وزارت تاییدوي چې په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی. خوارزواکۍ څه شی دی؟ خوارزواکۍ هغه حالت وایي چې انسان د نه کافي خوراک په وجه کمزوری کیږي. ځینې ماشومان به مو لیدلی وي چې پوستکی ګونځې ناسې پړسېدلی او هډونه داسې راوتلي وي چې پخته یې شمیرل کیږي. بل لور ته بیا ملګری ملتونه ډاډ ورکوي چې لا تر اوسه د اوکراین کړکیچ د افغانستان او ځینو نورو هیوادونو د ناورینونو د هواري هڅې نه دي اغیزمنې کړي. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکی مارټن ګریفټس پرون په یو کانفرانس کې ډاډ ورکړ چې مرستندویان لا هم له نورو هیوادونو سره مرستو ته ژمن دي. ملګري ملتونه دا ډاډ داسې مهال څرګندوي چې د خوارزواکۍ په ګډون په افغانستان کې دا مهال بشري وضعیت د اندېښنې وړ دی او له نیمایي زیات وګړي یې کافي خوړو ته لاسرسی نه لري. تفصیل یې په دې راپور کې.
په اوکراین باندې د روسیې د یرغل له پیله دا اندېښنې زیاتې شوې چې ګواکې مرستندویان به د اوکراین د کړکیچ په خاطر د افغانستان او ځینو نورو هیوادونو له همکاریو مخ واړوي. پرون د همداسې یوې پوښتنې په ځواب کې د ملګرو ملتونو مرستیال مارټن ګریفټس ډاډ ورکړ چې مرستندویان لا هم د افغانستان او نورو هیوادونو د ستونزو هواري ته ژمن دي. تر دې دمه د افغانستان، یمن، سوریه او ځینو نورو ناورینو سره د مقابلې لپاره د تمویلونکو ژمنې نه دي کمې شوي. موږ لا هم له ځینو بسپنه ورکوونکو د ډیرو همکاریو تمه لرو، خو لویدیځ مرستندویان چې اوکراین ته ډیرې پیسې ورکوي د نړۍ له نورو هیوادونو سره خپل سخاوت نه دی کم کړی. البته موږ اندېښمن یو چې ښایي داسې یو حالت ته ورسیږو. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکي مارټن ګریفټس بیا د اوکراین بشري کړکیچ په نړیواله کچه بې تاثیر هم ونه باله او وی ویل سږ کال د هغو خلکو شمیر چې له لوږې سره مخ دي 25% زیاتیږي. ګریفټس وویل د ملګرو ملتونو بشرپالان او مرستندویان له بېلابېلو ناورینو سره د مبارزې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو سازمان څه وخت مخکې د افغانستان په تړاو د مرستو کانفرانس دایره کړ، خو څومره چې تمه وه په هغه اندازه مرستې جلب نه کړای شوې. د راپورونو په اساس د افغانستان نیمایي وګړي له لوږې سره مخ دي او د ملګرو ملتونو سازمان وار د مخه ګواښ کړی چې که له افغانستان سره کافي مرستې په وخت ونه شي یو بشري ناورین به رامنځته شي.
جوان
آزادی خزینه تسری اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشه
په هنه
اوس مو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشم خو زما کېنو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفه او اف ام 0.5 صفه.
اوس هم د افغانستان د پاسپورټونو د نوې پریکړې په اړه یو راپور. لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي، د پاسپورټ ویش په وی لانجمنې او اوږدمهاله ستونزې اوښته دی. د پاسپورټ عمومي ریاست په یو تازه اقدام کې له دې وروسته د 15 کلن پاسپورټ په ځای د 10 کلن پاسپورټ ویش اعلان کړ. د دې ریاست ویان پرون آزادی راډیو ته وویل هغه کسان چې عمرونه یې له 15 کلونو پورته وي له دې وروسته 15 کلن پاسپورټ نشي اخیستلی. خو خلک د پاسپورټ ریاست دغه ګام د افغانستان روان اقتصادي وضعیت ته په کتو سخت او ستونزمن بولي. دا چې ولې تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې له دې وروسته له 15 کلونو پورته وګړي 15 کلن پاسپورټ نشي اخیستلی. د طالبانو د پاسپورټ ریاست د یوې نوې پریکړې له مخې 15 کلن پاسپورټ د 15 کلونو څخه کم عمره وګړو ته ځانګړی کړ. د ریاست په وی خبر پاڼه کې ویلي یا د پریکړې د زیاتې ګڼې ګوڼې د مخنیوي او پاسپورټ غوښتونکو ته د سهولت په موخه کړې ده. د طالبانو د پاسپورټ ریاست ویان شفیع الله تسل په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
واضح ده چې مثلا موږ کسانو دپاره چې هغوی عمرونه له 15 کلو پورته دي، هغو دپاره موږ دین وروسته 15 کلن پاسپورټ نه ورکوو، بل 10 کلن پاسپورټ اخلي. هغه کسان چې له 15 کلونو عمرونه کته دي، هغو دپاره موږ انده 15 کلن پاسپورټ نه ورکوو.
خو یو شمېر کابل ښاریان د افغانستان د اوسیدونکو اقتصادي وضعیت ته په کتو د 10 کلن پاسپورټ اخیستل د ډیرو له توانه پورته خبر ګڼي. د کابل ښار اوسیدونکي حلیم او احمد الله
نفر چې یو پاسپورټ واخلي یا لس کلو لپاره به د پاسپورت اخیستلو نه بېغمه وي. نو یو پاسپورت باندې فعلا چې د لس کلو لپاره ورکول کېږي لس له یولس کمه زیاتې مصرفېږي افغانۍ. که چېرې مثلا یو نفر پنځه نفره فامیل ولري، په دې پنځه نفرو کې د پاسپورت واخلي پنځه پنځوس اته شپېته زره روپۍ افغانۍ دې باندې لګښت راځي، نو دا غټ مشکل ده.
نظر هغه پنځه کلن ښه د افغانستان خلکو لپاره په دې چې کېدای شو هغوی له یو طرف نه پنځه زره پنځه نیم زره څومره پیسې چې کېږي هغه یو طرف پیدا کړي وای او پاسپورټ یې اخیستی وای. نظر دې وضعیت ته زما په نظر هغه پنځه کلن
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې مخکې له دې د یو پنځه کلن پاسپورټ بیه پنځه زره او پنځه سوه او د یو لس کلن پاسپورټ بیه یولس زره افغانۍ وه، خو اوس د پاسپورټ ریاست چارواکي د یو لس کلن پاسپورټ بیه لس زره او څلور سوه افغانۍ ښیي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په نه زره څلور سوه اتیا
دوله زره اویا
پنځه زره نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په خوست او کونړ ولایت د پاکستان د ورستیو بریدونو په تړاو په افغانستان کې دننه د عام خلکو غوسه زیات شوې دي. پرون د پاکستان څو ښارونه هم د پاکستان د دغو بریدونو پر ضد د مظاهرو شاهدان وو. په کندهار کې هم لسګونه فعالانو او ځوانانو د پاکستان پر ضد مظاهره وکړه او پر خوست او کونړ د دوی وروستي بریدونه وغندل. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
مظاهره چانو چې شمیرې لسګونو کسانو ته رسېده د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول. لاریون کوونکو د پاکستان پر ضد شعارونه او د هغه قربانیانو انځورونه هم له ځان سره لیږدول چې په کونړ او خوست ولایتونو کې د پاکستاني پوځیانو په بریدونو کې وژل شوي وو. دوی دا بریدونه وغندل او د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دې بریدونو په اړه دې چپ پاتې نسي او د ورته عکس العمل جدي تصمیم دی ونیسي.
دغه ناروا بریدونه، دغه د جبر او د ظلم تر عنوان لاندې بریدونه نور د افغانستان پر خاوره باندې د پاکستان د لوري بند سي او نړیوال د دې په جدي توګه د پښتنه وکړي. اسلامي امارات څخه غواړو د پاکستان خلاف د دغه بریدو خلاف خپل هغه کاروایی وکړي چې هغه د ولس د قناعت بخش وي.
نو دغه برید موږ په سخته ټکو غندو او د اسلامي امارت ادارې څخه هم دا غوښتنه کوو چې دې ته جاګه خپل جواب وویل چې د ولې دای کیږي او داسې بریدونه ډېر کیږي د پاکستان د لوري اما دوی ته جواب نه دی ویل شوی. موږ بس یوازې دا غواړو چې دوی په دې جواب وویل شي.
د مظاهرې یو بل ګډونوال ګلاب شاه وویل چې پاکستان د افغانستان پر حریم تیری کړی او د بېګناه خلکو وژل یو جنګي جنایت دی.
پاکستان هر وخت هر ځلی موږ وطنوال بے گناہ انسانان شهیدانوی ځین وخت راکټونه راغورځوي او وسه دونه جرأت پیدا کوي چې راغی جزمر په خاور باندې د جټالو تکو بمبار کوي. دا ځکه چې دا موږ وطن هیوادوال به د جزمر ولسمه به دي هیڅ څوک هیڅ اقدام نه کوي. موږ د امارت ځواکونو څخه دا غوښتنه ده چې دې ته سخت غفمتونکي جواب ورکړي.
د پاکستان هوایي ځواکونو د تیر شنبه په شپه په خوست او کونړ ولایتونو کې بریدونه وکړه چې شاوخوا اشپیتو کسانو ته پکښې مرګ ژوبله واوښته. د دې بریدونو په غبرګون کې په خوست او ننګرهار ولایتونو کې هم عامو خلکو ورته لاریونونه کړي.
پر افغانستان مو د پاکستان د وروستیو حملو په تړاو د مظاهرې راپور اورېده. پرون د طالبانو مرکزي او سیمه ییزو چارواکو له ازادۍ راډیو سره د دغو بریدونو وروستي جزئیات شریک کړل. د طالبانو د ویاندویانو په وینا په دغو دواړو بریدونو کې ټول ټال وڅلوېخت ملکیان وژل شوي او دوه ویست نور ټپیان دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلی سئ.
په کابل ښار کې د واټونو د سر پلورونکي چې په غیر متحرکو وړو غرفو کې دوکانداری کوي وایي ښاروالۍ له دوی نه لوړې کرایې اخلي. دوی وایي د کابل ښاروالۍ مسؤلین پرته له دې چې د دوی غرفو ګټه په نظر کې ونیسي کرایه یې ټاکلي چې غرفه لرونکي یې له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي دي. خو د کابل ښاروالۍ مسؤلین بیا وایي ټاکل شوې کرایې په بېلابېلو سیمو کې توپیر لري او په خبره یې هغه پلورونکي چې د ډېرې کرایې ورکولو توان نه لري کولی شي هغو سیمو ته خپلې غرفې ولېږدوي چې کرایه یې کمې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
نهوش کلن احمد الله چې د جامو وړ غرفه لري د کابل خاروالی لوري د ټاکل شوی کرایې څخه خوښ نه دی. دی وایي د خلکو اقتصادي وضعیت